سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو وکړو د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابیدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولي دي د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامراد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سري ډول نیول شوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر شوی او له خپلو کورنیو سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړې دي د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یووړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهانده حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستې دي د دغو پناه غوښتونکو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د مرستې چیغې وهلې او ویلې چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې بند پاتې دي د روان هود په اومه د ایټالیا د کرتون ښار سواحلو ته نږدې یوه بیړۍ ډوبه شوه چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه افغان پناه غوښتونکي پکې مړه شول غیر رسمي سرچینې بیا وایي چې تر اویاو پورې افغانان یوازې په دې پیښه کې مړه شوي دي د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویانده وه د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه خو ارمانونه یې نیمه خوا شول د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګېد تاسو له ازادي راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان په لکتر لګه په بخښنې سره د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بمي برید کې لکتر لګه نه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي پاکستاني رسنیو نن رپورټ ورکړ چې امنیتي ځواکونه له سبي څخه بیرته کوټې ته روان وو چې د موټر په لاره کې د کیمبری په پلو کې چاودنه وشوه د پولیسو چارواکي محمود نوتیزایی بیا ډان رسپانی ته ویلي ګمان کیږي چې یو انتحاري بریدګر خپل موټر سایکل د امنیتي ځواکونو د سپرلۍ له موټر سره ټکر کړی دی ورسته خبر هم د فلمونو له نړۍ د بالیوډ سینما وتلی فلمی ستوری امیتاب بچن په حیدرآباد کې د یو فلم د شوټینګ پر مهال ټپي شوی دی د راپورونو له مخې ښاغلی بچن په سینه کې ټپي شوی او تر پیښې وروسته تنفسي ستونزه پیدا کړې وه ډاکټرانو د کتلی او د څو اونیو آرام تجویز ورته کړی دی اتیا کلن امیتاب بچن په شاوخوا 200 هندي فلمونو کې کار کړی دی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري هغه چې هر اونۍ په ممبئی کې د خپل کور برنډې ته وزي او خپل مینوال ګوري دا اونۍ له مینوالو بخښنه غوښتي چې د ستونزو په خاطر نشي وروتلی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې هم دارنګه facebook.com/ازادي رادیو کې چې زموږ فیسبوک دی هم دا خبرونه شته ور به شو د پروګرام معرفي ته د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنۍ سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو نجونې څه وایي
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري دې ادارې یوه اعلامیه چې پرون ناوخته خپره کړې پکې راغلي په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي خو طالبان بیا بل څه وایي
دغه انتقادونه بې ځای دي، ځکه چې حکومت او نظام خامخاسه چلیږي، هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریرو اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
په ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د پیښو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په دې وروستیو څو ورځو کې زیاتې شوې او نجونې په زهرجن ګاز باندې مسمومې شوې. د ایران مشر امر کړی چې د دې پیښې عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنۍ سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. یو شمېر محصلان د نجونو په زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بولي او په ټولنیزو شبکو کې د یو لیک په خپرولو له نارینه محصلانو هم غوښتي چې تر هغو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته نه وي رسېدلی دوی د هم ټولګیو ته نه ځي. درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر محصلانو د یا ټول یا نه شعار په ورکولو وویل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان کتسام تازه په دې اړه ازادي رډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي، خو مخکې ویلي و ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلانې وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نه شي کولای درس و وایی. هغو کوترو ته پاتې شوي یو چې وزرونه یې راټرلی دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی و او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس د دغه طالبانو څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی و هغه اسلام تاکید لري چې موږ عقیدې لرو یا که د دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څه خو وایي شریعت، د یو خوا څه مخالف د شریعت د دوی کار کوي. د جامع جهاني څخه زما غوښتنه فقط دغه دی چې زموږ حمایت دی وکړي، زموږ ژغ دی و ټول هیوادونو ته ورسیږي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو. موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق و چاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې، خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یوه سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چې ژمنه کړې وه د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د ذکور محصلینو ته راجع کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دوی اعلامې خپرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملی بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي و خپل ټولګي ته، خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پانتون ته لاړو، نه صرف د پانتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډیر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو له خوانه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پانتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي، که پانتون ته داخل ته پرې نه ښودي دوی د پانتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپل مطالعه دی وکوي.
و مخختل په دیاله چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لري شي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې ضیا الله هاشمي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو مخکې نوموړي په دیاله ویلي وو چې دا مهال ښځې او نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د یادونې ده چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو د بندیز تر څنګ د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې. د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخ شوه، خو دې غبرګونونو لا تر اوسه د دوی پرېکړه نه ده بدله کړې.
په همدې مورد باندې یو مرکه هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوهنتون له پخواني استاد پوهند محمد بشیر دودیال سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې له پوهنتونو د نجونو راګرځول د دوی پر شخصي ژوند او د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز کولای شي؟
د افغانستان شریف خلک زمونږ پتمن ملت د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم په اړه بې تفاوته نه ده. والدین غواړي چې اولادونه مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي. داسې یوه کاذبه غوندې امیدواري ورکړل شوله چې دا د مکتبونو بندول د نجونو دا به موقتي، اما دا اوږده شوله، دا موضوع اوږده شوله، یو نیم کال یې دربار ونیو. نو په زرګونه محصلین چې ضرب د یو نیم کال کو، زرګونه کلونه وخت ضایع شو. په حقیقت کې دا یو نیم کال نه ده، بلکې زرګونه، ځکه چې د هر سړي یو کال یو نیم کال ضایع شو. دا د افغانستان لپاره لویه فاجعه ده. نن ورځ په نورو ملکونو کې د وخت مدیریت او د وخت ارزښت باندې کار کیږي. داسې طریقې پیدا کړي چې د وخت نه ډېره اعظمي استفاده وشي. هغه پروسه د تحصیل پروسه، د یو کار پروسه، د یو فعالیت دومره رالنډه کړي چې کمترین وخت ونیسي. ولې متاسفانه په افغانستان کې تاسو وګورئ چې د یو ډېر مهم موضوع چې هغه تربیه کول دي، هغه د قدرونو روزل دي، د مسلکي کسانو روزل دي، د ظرفیتونو راړول دي، موږ په دې کې دومره وقفه راوستله. دا جبران ناپذیره ده. دا هغه درد ده چې د دې پړسوب او ګزکي به وروسته معلومه شي.
طالبانو په وروستیو ورځو کې د لګڼو بهرنیو استازو سره په افغانستان کې لیدلې. دوی د دې غوښتنه کړې چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي. یو تصور په افغانستان کې همدا دی چې دا وروستي محدودیتونه چې د نجونو په تعلیم او تحصیل لګول شوي دي، دا تر ډېره دې لپاره دي چې له بهرنیانو یو امتیاز واخیستل شي. آیا واقعا د دې ارزښت لري چې د افغانانو په یو حیاتي حق باندې داسې یو معامله وشي؟
که څو میکانیزم وي، هغه به د حجاب خبرې وي یا به د صنفونو جوړا کولي او خلکو او پوهنتونونو د پوهنتونونو اداراتو دا تعهد ورکړي چې موږ تیار یاستو، صنفونه هم جدا کوو، که پرده وایي تاسو پرده اچوو. او محصلینو خوارانو هم وویلي چې موږ حجاب ته هم کاملا تیار یاست. ولې نه؟ پخوا هم حجاب و، پخوا هم اخلاقي مسایلو ارزښت درلود. یو میکانیزم ډیر یو پیچلی پروژې لپاره یوه طرحه ډیزاین کول زه فکر کوم دومره زیات وخت نه نیسي، د څو ساعتونو نه د څو ورځو نه. اما دا خو کومه پروژه هم نه ده، دا خو کومه نوې پدیده هم نه ده. دا خو دا کلونه کلونه موږ یو سرول لس کال کېږي چې عصري معارف په افغانستان کې شروع شوی دی. کافي تجربه موجوده ده. د معارف اساسات لکه تعمیرونه او چوکۍ او میز او درسي مواد او استاد دا ټول موجود دي. نو بیا د دې مانا لري چې دې لپاره موږ میکانیزم جوړو. خو میکانیزم به نهایت بدایي چې دوی به شاید لکه دوی چې وایي چې موږ بد اخلاقي نه تشویش لرو. نو بد اخلاقي خو د خلکو په تربیه او پر رول اړه لري. او افغانان خو دوه عمره د اخلاقي مسایلو په هکله حساس دي چې اندازه نه لري.
پواند بشیر دودیالو د سړو سیمو د پانتونو د پیل په ارتباط خبرې کولې چې لنجونو پکې ګډون نه لري.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د بخښنی نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخت خبره کړې لیکلي په مکرر ډول د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوی جرمونه مستند کړي. د بخښنی نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سر نیونو په دوام هم اندېښنه ښوولي. جزئیات له امید ظاهر مالورو.
د بخښنی نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. د سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دواب لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو مدني فعالانو، استادانو، خبريالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له عمله نیول شوي، په داسې حال کې چې کورنوي ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنی نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوای تنجونو خوځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنی دوی بېل کوم دلیل خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دغه انتقادونه بې ځای دي، ځکه چې حکومت او نظام خامخاسې چلیږي، هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریرو اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعاله نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، پخوانی سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولی، خو له دوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي راډیو له یو شمیر کسانو سره چې ورسې ورځو کې د طالبانو له بند خوشی شوی اړیکه ونیوله. له دوی یو شمیر یې د امنیتي ستونزو له امله له خبرو ډډه وکړه او ځینې نور یې بیا زموږ اړیکه او پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له طالبانو له بند یو خوشی شوی نن ازادي راډیو ته د بخښنی نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلله او زیاته کړه طالبان بیل دي چې قوانین او اصول ته پام وکړي فعال افغانان نیسي او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل له نیول وروسته دوه ساعته طالبانو داسې ووه چې ضعف یې وکړ، نور په ځان پوه نه شو، خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی و او په لاسونو کې وینې پرنټ شوی وي. د بخښنی نړیوال سازمان هم په خپله پرونی اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یا هم تخریب کاوه، طالبانو واک ته رسیدو وروسته د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکړه لارو یې نیوکه کوله. دا نیول له هغو نجونو او ښځو پیل شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سړکونو ته راووتي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ.
پراپور کې مو د بخښنی نړیوال سازمان څرګندونې او اندېښنې په ارتباط ریپورت واورېده. په همدې مسله باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا د حقوقي چارو له کارپوه سبحان الله مزبا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا داسې اسناد او شواهد شته چې ثابته کړي طالبانو دې پر بشري ضد جرمونو لاس پورې کړی وي که څنګه؟
مهمه مسله خدا ده چې د طالبانو لرا تک سره د منګه مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې و او هغه کې د قوا او د تفکیک خصوصا د قضایي قوې د استقلالیت، قانونیت، عادلانه والی موارد تضمین شوي ول دا لمنځه ولاړل او د دلته هغه د شفافیت مسله او د جواب ورکونې پروسه د ستونزو سره مخامخ شول. نو په دې کې پرته له شک په انفرادي توګه ډیرو کسانو د دې ادعا وکړله چې تر خپل سره توګه محاکمه شول، د قانون نوره حق وایي، د ازادي چې اساسي حق ده هغه محدود شول او شکنجه شول او تعذیب شول. خو داسې کره معلومات چې یا دقیقه څرګندې پر بنسټ باندې ووسی په خوشنۍ سره چې نشته، ځکه چې هغه فرصت تر اوسه نه ده مساعد، یعنی د دوی د زندانونو ته توقیف خونو ته او عدلي محاکمو ته چې دغونه ارقام را واخلي چې په کوم موارد باندې خلک نیول شوی دي، دغه د دې فرصت ته اوس کم ده چې په دغه موارد باندې بحث شي. ولی په دې کې شک نشته چې خلاف ورزی کیږي، په خپل سر توقیفونه ادامه لري او تضمین شتون نلری. تر ټولو مهمه مسله د تضمین ده، یعنی که طالبان هر څه ووایي چې عدالت به پلی کیږي، ولی عدالت د متخصصو خلکو په واسطه باندې چې هغه پخوانی قضات وله چې با تجربه او با تحصیل او مسلکي وله.
طالبان د دې ادعا کوي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول او حاکمیت لري، نو په داسې یو حالت کې که نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ادارو ته دې اجازه نه ورکول کیږي چې د شویو ادعاو او شویو جرایمو په اړه څیړنه کوي، نو آیا فکر نه کوي چې دا جرایم په یو ډول د حکومت دننه سازمان شوي جرایم دي؟
ګوري، د طالبانو خو په خواشنۍ سره چې د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. دوی چې کله نظام ترلاسه کړ په داسې یو ستراتیژي چې په هغې باندې عدالت تامین کړي، حکومتداري وکړي، د بشر د حقوقو تضمین وکړي، د نړیوالو اړیکو بهرني سیاست لپاره یو څه وکړي، داسې یو څه نه وله. نو دوی
له حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مزبا سره مو مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران مشر علي خامنه‌ای د خپل واد حکومتي چارواکو غوښتي چې په خوانځیو کې د زارجن غاز او شیندونګي ونیسي او سخت سزا ورکړي. له ډیر وخت راهیسي هلته سلګونه نجونې په زارجنو غازو مسمومي شوي او دا پېښې لا هم روانې دي. عصمت سروانه او نور جزئیات.
د ایران مشر آیت الله خامنه ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسی په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. که څه هم له میاشتو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لا یې د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالی شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یزد، سلماس، دروت، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومې شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خبرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پېښې د هلکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلې خپلوان په اونیو اونیو د خپل عزیز له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي لشپژو سو نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس نجونې ښوونځي ته تللې وې. له بلې خوا د هغو ښوونځیو نجونې زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د نجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو غنې ویډیو غنې لاس په لاس کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
همدارنګ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم مه هیروئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار بندیز د اعلان اغیزې. طالبانو د تیر میلادي کال په ډسمبر کې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د ازادي راډیو همکارې نرګس مومند سنځي د افغانستان په څو ولایتونو کې له دغو ښځو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
خدای روی ته وګوره، ته قران روی ته وګوره. کور کې ماشومان لرو، مریضان لرو، زمونږ نه زمونږ کار او زمونږ ډوډۍ ماخله.
د لوګر ولایت اوسیدونکو دا میرمن د 15 ماشومان مور ده. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخستل شي. دا میرمن 12 کاله په نادولتي ادارو کې د کار کولو تجربه او لوړې زده کړې لري. د خپل کورنۍ سرپرست ده، خو اوس په کور ده.
زه نه پوهیږم چې دوی په کوم عدالت حکومت نو غوښتنم دغه ده چې په خلکو باندې ورحمېږي او په خپل ولس باندې ورحمېږي، د کار او د تحصیل زمینه ورته برابره کړي. امارت د ښځو پر سر سیاسي معاملې نه کوي، ښځینه خپل هدف ته د رسیدو وسیله مه جوړوي.
طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان انجونې او ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي. نورزی نیازی په لغمان کې خلکو ته روغتیا او جبري ودونو، ذهنیت جوړونې، کلتور او انعناتو په برخه کې کلیو او بانډو کې عامه پوهاوی ورکاوه او د دې په خبر کار یې په خلکو ډیر اغیز درلودو او تر ډیره توانیدلی وه چې د ناوړو رواجونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. خو نورزی وایي اوس بیرته کیسه زړه په زړه ده. په خبره داسې کسانې هم لیدلی چې 12 کلن انجلۍ 50 کلن سړی ته د 400,000 افغانیو ولور په بدل کې ورکړی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس ډیر زورون کې حالات د ځکه زما په شمول د ډیر خويند د کورنۍ سرفرست وي، هغه به د کور لګښت د موسساتو له طریقه پوره کول. اول زما 15,000 ماشو، نو د خپل د کور غزين ارتیاب په باندې پوره کول، د کور ناس پرواني تکلیف باندې اخته دي، ذهني توازن خراب شوی. دوی امر مکتوب صادرول باندې سیاسري شل کاله خواري په بوله وکړه.
قنا دولتي موسسو کې د طالبان له خوا د خزو د کار د بندیز د پریکړې په خبرګون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه زندو او یا هم کم کړی دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکو نسرین ارزو وايي په سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې نظره خزي په پخو ودرولې او د کار زمينه ورته مساعده کړه. خو اوس د دغه زرګونو خزو په سر کې دا هم ده چې په کور ناشته ده.
ما 13 سال د پروژې
ما د یلس کال په انکشافي پروژو کې کار وکړ. د جوزجان په څلور کونو ولسوالیو، انخوي او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نه سره خزمه د انکشافي پروژو په وسیله په پخو وترولې. خود وکاله کې چې بیکاره يم، هغه هم بیکاره دي. د ژوند وضعیت مو ډیر خراب دی، روح او روان می اصلا ښه نه دی،
روحي خودمو مقدار خوب نه.
طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګولې چې مخکې په ډیری دولتي ادارو کې هم دوی له کار کولو راګرځولې وي. د کونړ ولایت اوسیدونکې همرا صافي هم د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. وای نه یوازې مونږ خزي بلکې نارینه او ته هم د کار زمينه برابر نه ده او حیران ده چې دا وضعیت به کوم خوا ته ولاړ شي.
د خزو په کار کولو باندې سره زموږ په ژوند کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. زموږ خويندې د کور مسولیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، نه ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوې دي، نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وختونه مو ده چې خزو اجازه ورکړي شي، ځکه یو سالم امور، سالم ټولنه او سالم هیواد تربیه کوي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه چې مخکې له دې بیلابیل نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د بیروزګارۍ د زیاتېدو او بشري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د خوست ولایت اوسیدونکې محبوبه بیا د بلې ښځې کیسه کوي چې په موسسه کې د کار د بندي سره له څه ستونزو سره مخ شوې ده. وایي
درې میاشتې کېږي چې ماشومان یې دي، مېړه یې نشته، په کرایه کور کې اوسېږي. څه پس اندازې چې ځان سره ساتلی و، د ماشومانو تعلیم، ورځنی خوراک، کور په کرایه باندې تللی. چې د دې په څېر باندې په سلګونه او زرګونه ښځې په هر ولایت کې شته او دوی د همدې ورته حالت سره مخامخ دي. یو کال وروسته که چیرته دا حالت همداسې دوام وکړي، افغانستان به یو روغ کس ولري.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د شان یو وضعیت د رامنځته کېدو له امله ډیری افغانان له هیواده وتلو ته اړ شوي دي چې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو او کړاوونو سره ډک ژوند تیروي. دوی وایي هیله من ول چې سوله به راشي، ژوند به ښه شي، خو دا هیلې هیلې پاتې شوې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشبو قریشي 8 کاله په نادولتي موسسو کې کار کاوه. دا د خپلو خویندو او ورونو یوازینی سرپرست ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شخصي ژوند کې یعنی ډېرو ستونزو سره موږ مخ یو. حتی زه نشم کولی اوس خپل د پلار تداوی وکړم، ځکه چې هغه ناروغ، دوای پکار ده، دوای لپاره پیسې پکار دي، کوم چې نشته. څومره چې نارینه په جامعه کې حق لري همغه مر خزه حق هم حق لري. توپیرونه ډیر شي د خو زاد نارینه او په منځ کې یو لوی بحران سره مخ شي. کوم چې مخ دی روحان جسمان مونږ مړی یو مونږ ژوندی نه یو. د دوو کالو په ترڅ کې یو جیل کې اوسي.
د یادونې ده چې طالبان په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز ترڅنګ په افغانو ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړې، له پوهنتون یې راګرځولي دي. دغه شان نورو عامه ځایونو کې لکه ورزشي کلبونه، ښځینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشی کولای. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو د دغو غبرګونونو دوی د پریکړې بیرته اخیستلو ته نه دی اړ کړی. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په تیره کې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د پریکړې دفاع کړې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان پوهنتونونه د جمیل رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یوړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویاند وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې. وسم 25 دقیقې بس.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د بحث مو ز نوري اس نوري هرکلای کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د په رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبانو ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بلاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلووي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تیرو دولسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحثمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو ته درشو، البته د ټلیفون لارې دواړو میلمنو را سره وصل شوې دي. سعیدی صاحب، د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت خبر د حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وای چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجربه شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنی خبر ده. زما په پوها باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده، دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخبارات غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي، هر څوک د یو مرجع چې ملت مشروعیتونه لدی دا هغه نمائندګیو کې، دا دقیقا د معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پرې دي چې خپل منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً به معنا خبر ده. شکر
منصور صاحب، تاسو په کڅه وای ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولې ده، آیا کراته وای چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ګرانو مېلمنو او همکارانو ټولو معززونکو السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک ترسره کوي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید د ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. لبن مرګه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خنړی انقلابونو د پرشو خنړی انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه لمنځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې، هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادارلري تمه د اسلامي شریعت له نظر وګورو د اسلامي نظامونو خپل فلسفه خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیات ولاري او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې مغربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفي پر اساس رامنځته کیږي هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره ول او کارند او رغند خدمات وړاندې کول دي او د کمونیزم د سیاسي فلسفي پر اساس کوم نظامونه رامنځته شوي دي یا او هغه اکثر د دیکتاتوري د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو دا باید د الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې لاجل خدای جل جلاله سنو فرمایي چې بېشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت پادي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت پادي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي او د خپل وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو ته تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ سپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید
مننه منصور صاحب. سعید صاحب منصور صاحب مرته اشاره وکړله د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي تقریبا یو اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل. من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شمول حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته د له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د په خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پایل کړی. دا هغه څه چې په تیرو جمهوری نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په لسمه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پیل شي چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربن او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس ده د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته همغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ منګه ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدا پوري او منګه خپل زمينه سازي وکړي تر یو هدا پوري.
خو سید صاحب پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کې د مدني ټولنو د بشري حقوقو د ټولو، ولې دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استعاده د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخه په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. یو سل پنځوس یو سل شپېته حزب چې راځر شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړي دي، اتیا فیصده یې بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ. فورمال شي نه عملی شوې دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیرا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وخت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت، د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولې دغه هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي، هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی. هغه ارزښ چې په امریکا کې جلې د جلې والګ د الګ سره واده کول شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونرسید چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلي چې هغه څه دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څولو چې فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوښي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه منصور صاحب، مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بیرته لکه اړیکه در سره ټینګه شوله. راځو بیا هم د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د کڅ هم ویلې چې باید د افغانانو ترمنځ د خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي. خو دې وستون زیادونه هم کړې ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې تبن طالبان دي، د وی چې د میز بل خواته د دچ د افغانان واسطه تو په څوک کې وي، دا یو ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبان سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهوم خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده، او یو ورکه ده، یو تشه ده. له بعد مرګه د افغانستان او سرویس خپلواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس لدوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړې د چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري،
هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډیر بالقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادي لري. هم له هیواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقۍ او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پاندونه وشي. لا وی سره
خبره منصور صاحب، خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ ناراضي نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغه سي پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولای شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوي لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغه سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د تور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو
زکه باید په دې باندې بیا باور ونشي. بله ټولنیز رسنیو کې دوس ډېرې ویډیوګانې هدا خبرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي. دته چې دومره بلډینګونه جوړ کینو، حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټول ګډونه حکومت ته غاړه کیږدي، فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به په رسمیت وپیژني؟
بخنا غواړم اجازه راکړئ لږ ذره په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه ویل سره.
خو کلان سیدی صاحب بله
دا افغانستان مسله د حل لار لري، د افغانستان مسله قومي حل نه لري، مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبب موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته مونږ د حل لارې
شهیدی صاحب زما هدف دا ده بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي مخکې تجربه ورکړي یا نور سره کینی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
دقیق چا چې په دې وطن کې تجربه کړی ده، خیانت یې کړی، ناتواني یې کړی، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لار نه ده، د میکانیزم جوړولو د حل لار ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه، ډاکټر سیدی او جناب احمد نه، بلکې سیستم فعال شي.
منصفانه
د قومونو حل د حل لار نه ده، او موږ مشخص د حل لارې لرو چې د هغه په نتیجه کې دا ملت په خپل سرنوشت باندې کامیاب شي او هغه شی چې په نورو متمدنو نړۍ ټولنو کې فرصت دی هغه فرصت برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دا طرح چې د قومي او زبانی او محلي او تیر چارواکینو چروانکي نه، سیستم چا د سیستم حاکمیت د قانون حاکمیت د دې لپاره کار کول او مدافعان منافع ملي په همدې چوکاټ کې کار کوي او دا یو ستر چتر باندې سبا اعلان شي.
منصور ست، تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه دراوستل شوی، او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مختوري چې دغه تر اوسه پورې د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع ځنډول شوی ده، څه فکر کوئ؟ آیا تر اوسه پورې هغه وخت نه در رسیدلی چې طالبان بل اخر غاړه کیږي د نړیوال ټولنې یو ځینې غوښتنې هم ومني؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي، که هغه نړیوال فشار وی هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي، او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې، یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې یوه ستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهي او بربادي ته پکاتو په دې ملت ضرورت دي، او کار هغه چاته وسپاري چې هغه د درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي، ترڅو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقی خوند واخلي، د خونړي او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیاتي انقلابونو لمزایا او برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب هم خپل خبر کوته اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره په اړخ ولګوي، کنه فشارونه بې نتیجې دي. خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنې ته چې باید طالبان غاړې کوي نه دی ښې. نن ټول پوهنتون په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنا د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپل اعتقادات باندې به باره کېدل نه دي، اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي. طالبان تمامت خادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادي ته توجه نه کوي، او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي. متاسفانه
د ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقه بحث کې مور سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشن به په کابل کې بیا یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو. د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي او د هدف د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې مناله کی خبری پیل کړی. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکی همکار طاهر روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپاورس لا تاسو سره.